کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه جوړ په خیر په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. خبری خبرونه کې د افغانستان او نړۍ روسي او مهم مطلب درته لرو، خو پایل به په خبرونو وکړو. د طالبانو دفاع وزارت وایي د باګرام د هوایی اډې د ترمیم او فعالولو چارې پرون چهارشنبه پیل کړې دي. دغه وزارت پر خپل ټویټر پاڼه په یو خبرې کې ویلي چې د دوی مسلکي ټیم هڅه کوي د هوایی اډه ژر ترمیم او استفادې ته چمتو کړي. د طالبانو دفاع وزارت ویلي چې د 2020 د اګست په 13 امریکایي پوځیانو له افغانستان څخه تر وتلو مخکې د باګرام هوایی اډې تاسیسات ویجاړ کړي دي. په زابل کې د نری رنز یا تبل کروز ناروغي ډېره شوې ده. د زابل د عامي روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی وای په وروستیو څو میاشتو کې د نری رنز لږ تر لږه 600 ناروغان تشخیص شوي دي. دا په عین حال کې د بیپول ډاکټرانو له لوري په زابل کې د نری رنز د درملنې لپاره د یو مرکز د جوړېدو یادونه هم وکړه. په وروستیو کې په زابل کې د نسناستي او شری ناروغي هم ډېر خبرې شوې دي، چې له کابل یو شمېر ماشومان په تیر بیا مشران هم په دې مرض اخته شوي دي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له افغانستان څخه د 19 میلیونو ډالرو په ارزښت جلغوزي بهر ته صادر شوي دي. که څه هم د افغانستان د جمهوري نظام له پرځېدو وروسته هوایي دهلیزونه بند شوي او بهر ته د صادراتو په تیره بیا د جلغوزو صادرات کم شوي، خو د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د جلغوزیو د صادراتو اندازه په زیاتېدو ده. دا وزارت وایي جربه 13 ټنه جلغوزه ایټالیا ته هم صادر شي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د ملګرو ملتونو له ځانګړي محکمې وغوښتل چې پر روسیې د عدالت پر بنا سزاوي وضع کړي. زلنسکی دغه غوښتنه پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د ویډیو وینا پر مهال وکړه. تر زلنسکی څو ساعته مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن د ملګرو ملتونو دغه غونډې ته ویل مسکو په بشرمانه ډول اصلي اصول نقض کړي دي. پر روسیې نیوکه وروسته تر هغې توند شوې ده چې له خپلې خاورې سره د اوکراین د څلورو سیمو د یوځای کېدو په اړه یې د ټول پوښتنې پلان اعلان کړ. دا پلان په پراخه کچه وغندل شو او لویدیځو چارواکو ویل په رسمیت به یې ونه پیژني. او په روسیه کې تر پرونیو جګړې ضد مظاهرو وروسته له دیارلسو ډېر کسان توقیف شوي دي. د روسیې په 13 ښارونو کې پرون دغه مظاهرې وروسته تر دې وشوي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین جګړې ته د ریزرف قطعاتو د لیږد فرمان صادر کړ. تر ټولو ډېر کسان په پلازمېنه مسکو او بل لوی ښار سن پیټرزبورګ کې توقیف شوي دي. مظاهرچیانو کې میرمنې هم شامل وي او جګړه نه غواړو او د ماشومانو لپاره ژوند غواړو شعارونه ورکول. چارواکو خلکو ته خبرداری ورکړ چې په دغه مظاهرو کې د ګډون له کبله په 15 کاله بند هم کېدای شي محکوم شي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د خوړو نړیوال پروګرام په خبرتیا کې ویل دي د روان کال تر نومبر میاشتې پورې په افغانستان کې شاوخوا 6 میلیونه وګړي د لوږې له امله په بیړني حالت کې وي. له دې سره جوخت بیا د نورستان په مرکز پرون کې د فوټبال غوره لیګ سیالۍ پیل شوې دي. ځوانان ورته خوشاله دي.
نو باندې یاندې خنې ولې ټیمونه اوس په مسابقه کې خدای باندې نه مسابقه کې باندې ټالو کول شي 6-2 او مونټي د شکاس پکې.
بلخوا بیا د غزنی اوسیدونکو وای د طالبانو پر اتک سره لودن موسیقي او خوشحالي نتللې دي. نورما طالب هم درته لرو ملتیا مو وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبرونه کې موزه فريده سيال قربانې. په افغانستان کې د بیړني وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان او د خوړو نړیوال پروګرام خبرتیا د غیداري د سپتمبر 28 په راپور کې ویلي چې د روان کال تر نومبر میاشتې پورې په افغانستان کې شاوخوا 6 میلیونه وګړي د لوږې له امله په بیړني حالت کې وي. دغه سازمان افغانستان ته د شپږو حقو هیوادونو په کتار کې یاد کړی چې بیړني مرستو ته اړتیا لري او په خبرې اوسیدونکو کې باید د مړینې لږ وخت وژغورل شي. نور حال په دې راپور کې
بس په دغه مخستان ته ختم کې چې سبا ته پاته یو زند سر نسی.
محمد انبیا د ورزګان ولایت اوسیدونکی او دی وی وکاسي سکورنې سرپرست دی. دای او د کورنې څو تنه غړي نه بینا دي او د غټي وټي څوک نه لدی. محمد انبیا وایي بي وزلې سخت زپلای دی. د نوموړي په خبره نه چا پوښتنه کړي او نه هم کوم مرسته ترلاسه کړي ده.
زبه یو ماشام بل ماشام وره گردم پا کورو که زریه که همه وره توک توکیم ستلی لازم شپیش که وره بم وره دیو چه هسته شپیش که پا خواه اسره هم وره آیال که ور پا خوم زبه چه هم وکم و چه وکم وره نه پا مای بینی که سبت لرم نه وره تنخواه لرم پستور گلونگیم نه دخواری سلی لرم رادی سه وره شده نمی وره نبینا دی وره موریم پستور گو نبینا دا پلار میسم جر ری پر لکاره دی زب وره پا خواه اس پا پاکر گزاره کوم زما سره دی وره وام کاری وکی
محمد انبیا وای دی حالت دومره پتن کړای چې کله کله ځان او کورنۍ ته خدای مرګ غواړي. خو دا یوازې محمد انبیا نه دی، بلکې ډیری افغانان په خپل هیواد کې له ورته یو وضعیت سره مخ دي چې د سبا لري او د بیگانه لري. او ازادي راډیو په خپلو راپورونو کې وخت په وخت له دوی سره خبرې کړې دي. تازه د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو او کرنې پروګرام ویلي چې افغانستان کې به ډیر زر شاوخوا 6 میلیونه وګړي د خوړو د نه خوندیتوب او شدید لوږې سره مخ سي، او د سړو په زیاتېدو به د مړینې کچه هم په کې لوړه سي. د دغه سازمان د یادې ادارې له لوري په یو خپور شوي راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب شدت دا په ډاګه کوي چې ښایي په راتلونکي کې به د پام وړ ځاني تلفات واوړي، ځکه اټکل کیږي چې تر نومبر میاشت پورې نږدې 6 میلیونه خلک د بیړني وضعیت فاس کې برابر سي. له هغه وروسته به د خوړو د نه خوندیتوب د شدت ګواښ او په پراخه کچه مړینه زیاته سي، ځکه سخت زمای او کم اوبه لرونکی موسم پر رسیدو دی. په دغه راپور کې دا هم ویل شوي چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په 19 قحطي ځپلو هیوادونو کې بشري مرستو ته اړتیا ده، خو په شپږو هیوادونو افغانستان، ایتوپیا، نایجیریا، سومالیا، جنوبي سودان او یمن کې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا ده، تر څو خبره یې د دې هیواد اوسیدونکي د لوږې له ناورین او له مرګه وژغورل سي. د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي چې تیر سمي کې د افغانستان په لوړو یعنی غرنیو سیمو کې 20,000 کسان له سختې لوږې سره مخامخ شوي وو. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام اټکل کړی و چې په افغانستان کې له 20 میلیونه ډیر وګړي چې د هیواد نیمایي نفوس جوړوي د لوږې له سخت کړکېچ سره مخ دي، او لاړو افغانانو سره د نړیوالې ټولنې د لا زیاتو مرستو پر چمتو کولو یې ټینګار کړی و.
د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ و اویومې غونډې ته بېلابېلو مشرانو په نړۍ کې د لوږې پر موضوع تمرکز وکړ. یو شمېر مشرانو د افغانستان په ناوړه اقتصادي حالات او قحطۍ اندېښنه ښکاره کړه. دوی په عین حال کې له زده کړو د افغانو نجونو په محرومیت هم خفګان ښکاره کړی دی. عصمت سروان نور راپور کوي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د ملګرو ملتو عمومي اسامبلی ته په خپل وینا کې په نړۍ کې د خوړو د امنیت له پیاوړتیا، له ایډز او نورو خبرېدونکو ناروغیو سره مبارزې ته د بسپنی ورکولو او د اقلیمي بدلون د مخنیوي پر اړتیا ټینګار وکاوه. د پخپل وینا کې پر اوکراین د روسیې پر یرغل ډیر تمرکز وکړه او ویل چې د امریکا متحده ایالاتونو تر اوسه پوري اوکراین ته د څه باندې 25 میلیارد ډالر بشري امنیتی او اقتصادي مرستې کړې دي. د ملګرو ملتو عمومي اسامبلی ته د فرانسې ولسمشر وویل چې افغانستان له سختې کاختې سره مخامخ دی. ایمانوئل مکرون چې په نیویارک کې د ملګرو ملتو و اویایې میغونډې ته وینا کوله غوښتنه وکړه چې کاختي باید د نړۍ په ګډه ایجنډا کې یوه شامله مسأله وانګیرل شي. دې غونډې ته د جرمني صدر اعظم اولاف شولز په خپلو خبرو کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو له لوري له زده کړو د نجونو د بې برخې کولو په وړاندې بې تفاوته ونه اوسي. د وویل باید څوک د طالبانو له لوري د افغان نجونو د تعلیم د محرومیت او د هغوی د انساني حقونو په وړاندې پټه خوله پاته نه شي. د تیر کال په اګست کې د طالبانو له واکته رسیدو وروسته جرمني له امریکا پرته تر بل هر هیواد ډیر افغان کډوال وبنل. شولز دې مسئلې ته په اشاره وویل هیواد یې د افغانستان منځنی ختیځ او په وروستیو کې د اوکراین میلیونونه کډوال منلي او په دې کار ویاړي. د ملګرو ملتو د عمومي اسامبلی غونډې ته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل طالبان باید د خپلو اتباعو د مدني ازادیو او بشري حقونو لپاره لازم اقدامات وکړي. د په عین حال کې وویل چې په افغانستان کې مثبتو تحولاتو ته خوشبین دی او د افغانانو ملاتړ کوي. ترکیه یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د طالبانو له واکته رسیدو وروسته افغانستان ته د پام وړ بشری مرستو کاروانونه لیږلي او هڅه کوي چې له طالب چارواکو سره تعامل ته دوام ورکړي. خو لدې سره په یو وخت د طالبانو یو شمېر مخالفان لکه عبدالرشید دوستم او محمد محقق په ترکیه کې ډېر دی او هڅه کوي چې د انلاین غونډو لارې د طالبانو پر ضد په خپل منځ کې همغږي رامنځته کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس په افغانستان سویل کندهار ته ورشو. په کندهار کې د طالبانو حکومت د شپږم ټولګیو څخه ښکته یو شمېر نجونې زده کوونکي کې په دې پلمه چې عمرونه یې له دیارلسو کلونو لوړ دي له ښوونځیو ایستلي دي. دغه نجونې چې ډېری یې د پنځم او شپږم ټولګیو زده کوونکي دي، ازادي راډیو ته ویلي د طالب چارواکو لخوا اوس ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي. جزئیات په دې راپور کې.
څوارلس کلنه راضیه په کندهار کې د یو ښوونځي د څلرم ټولګي زده کوونکې ده. دا وایي له ښوونځي ایستل سوي او ورته ویل سوي عمر زیاتې. راضیه زیاتوي چې ښوونکي نارینه وه او د ښوونځي د مدیر لخوا ورته ویل سوي تر څو چې ښځینه ښوونکي پیدا کیږي دوی به ښوونځي ته نه ورځي.
زلرم سم کې والا ما چې طالبان رااله له موږ په سیاحتو تاسو غټانی استه پای چې په کور کې شین تاسو ته چې زنه مالمانه پیدا کول زموږ په مکتب کې ټول نه زنه مالمانه ولا ډیر نه نه دي به برخ پات دي اوس ما ورته دته چې زنه کورس پیل څو هغه کورس کې زه اوس پرته درس وایم پای چې مکتب شروع شي چې زنه مالمانه راتراسي مرته ټول یې په سیاحت څوالې پښه پژم سم څلرم سم پدوم سم کې مولې په اول سم کې مې کور دې په واخست.
ګلالي او فوزیه د دامان ولسوالۍ وسیدونکې دي. دوی دواړي 15 کال عمر لري. دوی وای په پنځم ټولګي کې واو کله چې طالب چارواکو له شونځي لیدنه وکړه په سبا دوی له شونځي وېستل شوې. دوی د خپل شونځي څخه د ایستل سو د غډول انجن شمیر شاوخوا سل تنه یادوي.
د مشک شران په غسن پو کې پېښېږي او موږ غټان انجن وته زګ داک نه لري تراسي نو دا غشتن اسلامي مال سره تزمي مکتبونه برتر ایتل کې چې مشک خلای انده جوړه کوچ په واړ پنده کې ډاکټر سو خپل یوه ته خدمت وکړي موږ ته دا اجازه دی نه راکې بعد موږ ته دا اجازه راکې چې موږ خپل مکتب وایو خپل زده کړې نو دا غشتنه موږ ته زمي مکتبونه راتلې لکه
د دې څنګه کوم بلای موږ داسې بس ګرد راوي سول لاړ سي بلات است مکتب نه وي نو موږ ته به خمس مشکلات پیدا کړی چې موږ ته یو څه دغه وسې چې موږ به خپل مکتب ته ځو موږ ستاسو مکتب سره وتلی نه مو فرش دي مکتب.
بلخوا د کندهار وسیدونکو احمد شاه سپروي د شجنه شونځوي تړل او انجنی شونځوي ته نه پریښودل ټولنه د ایبی لوی تاریخي سره مخ کوي. نو موري وایي طالب چارواکي دي کلتوريستونز نه بهانه کوي.
په راپور کې مواردل چې په کندهار کې د طالبانو حکومت د شپږم ټولګیو څخه ښکته یو شمېر نجونې زده کوونکي په دې پلمه چې عمرونه یې له دیارلسو کلونو لوړ دي له ښوونځیو ایستلي دي. له دې سره جوخت بیا د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د سه‌شنبې په ورځ مولوي حبیب الله غا د پوهنې سرپرست وزیر وګماره. له طالبانو د افغانانو او نړیوال غوښتنه وه چې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي. د پوهنې د وزارت لپاره د نوي وزیر وګمارنه د نجونو د ښوونځي د پرانستلو او نو پرانستلو له مسلې سره څومره تړاو لري. اسمت سروان په لړه د سیاسي چارو له شنونکي او ژورنالیست سمی یوسفزي سره مرکه کړي او نمړې ورته ویلي چې مولوي حبیب الله غا څوک دی او په خوې څه دند لرله.
حبیب الله غا د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د جوی لاهور د کلی اوسیدونکی ده. دغه یو ډیر مشهور او مننه فامیل ده په کندهار کې. دوی اصلا په خو وختونو کې د ډیر اسماعیل خان نه کندهار ته راغلی وو. پلرونه هغه صاحبان وو او د دوی فامیل نور مشران هم په طالبانو کې ډیر منلي خلک وو. د تر زوی سید طیب آغا هغه هم د طالبانو له مهمو مشرانو څخه وو. همدا ډول په دا پرونی ټاکنو کې د یو بل تر زوی د هاشمی فنون باندې د فواید عامه وزارت موین ټاکل شوی ده. حبیب الله غا تر دې وړاندې کومه داسې رسمي طالبانو وظیفه نه لرله. په تیر طالب حکومت کې هم د علماو د یو څانګې مشر وو او اوسنی حکومت کې هم په کندهار کې د علماء او د شورا مشر کوم چې داسې یو اورګان نه د چاغه د خلکو سره په خلکو باندې د اجرات وکي يا دي حکومتي کارونه کوي د کوم خاص حکومتي تجربه د خوانه نه لرله خو په کندهار کې دغه پامل هميشه د طالبانو د مشرانو سره کاغه املا هيبت الله خونزاده او يا املا محمد مرا خونزاده وي غويته منلای پامل د احترام ورته لري لدی عمل ز فکر کوم چې به د ورستیو یو کال کې نو مولای د طالبانو مشر املا هيبت الله خونزاده ډیر نږدې شوی دا
نو څه فکر کوي چې حبیب الله ها د دې لپاره چې د جنونو شونځي پرانستل شي او د نړیوالو انتقادونو کم شي د لپاره ټاکل شوی دی او که فکر کوي چې د طالبانو مشر غواړي چې د ټاکلو په وسیله لا سخت ریس خپل کړی
په خپل ملا حبیب الله خونزاده کوم ځانګړي اسلامي زدکړې نه دی کړی یو عادي زدکړې په مدرسو کې تر سره کړی دی اصلا شیخ نور الله چې د دوران نه د طالبانو د تعلیم تربیه وزیر وو هغه یو مکمل عالم دین او شیخ او نوموړي د حمل په میاس کې شیخ عبد الله خونزاده ته د مکاتبو د پرانستلو طرح وړاندې کړه چې هغه طرح بیا د شیخ عبد الله خونزاده له طرفه رد شواله چې لامله شیخ نور الله یو څه مایوس شولو خو اوس هم په طالبانو کې زیاتره د طالبانو د کابینه غړي وای چې باید د جنونو په مخ باندې مکاتب پرانستل شي او ویل کېږي چې دغه پرانستلو لومړی طرحه شیخ نور الله منیر جوړ کړی و چې د زینو طالبانو له لوري چې ویل کېږي تعداد یې 15 ده او تر شیخ حیبت الله خان راتاو دی هغوی لخوا رد شوی ده نو فکر کوم د شیخ منیر لری کېدل او د حبیب الله خونزاده د حبیب الله هغه ټاکل به د افغانانو هغه غوښتنې د طالبانو د یو شمېر مشرانو غوښتنې او د نړیوالې ټولنې غوښتنې چې طالبان باید مکاتب پرانیزي نور هم په مشکل کې واچوي او داسې نه بریښي چې دغه حبیب الله خونزاده دی د مکاتبو په اړه باندې مثبت نظر ولري او ویل کېږي چې دغه 15 طالبان 15 شپږ طالبانو مشرانو په ډله کې دا چې سرسخت ډول د انجنونو د مکاتبو د پرانستلو سره مخالفت کوي
اسمت ساروان و چې د سیاسي چارو شنونکي او ژورنالیست سمی یوسفزی سره د پوهنې نوی وزیر حبیب الله غا په اړه خبرې کړې وې
جوان
آزادی
خزینا پر سر اجازه نو ورکې چې دوت بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1260 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا اوس به د اوکراین کړکیچ ته ورشو اروپای ټولنې د روسیې په وړاندې د نوو جزایی ګامونو د اخیستلو ژمنه کړې ده دا وروسته له هغې چې مسکو په اوکراین د خپلو بریدونو د پیاوړتیا لپاره د تازه پوځي تحرکات اعلان کړی دی صفی الله ستانګزری سره په سټډیو کې ده په دې اړه به نور جزئیات وړاندې کړي
د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل وروسته له هغه د روسیې پر وړاندې د نویو مجازاتو ژمنه وکړه چې مسکو په اوکراین کې د خپلې جګړې د غښتلي کولو لپاره یو څه پوځي تحرک اعلان کړ بورل د سپتمبر 28 په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې په څنډه کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تر یوې بیړنۍ ناستې وروسته وویل چې موږ پریکړه وکړه چې ژر تر ژره د ملګرو سره په همغږۍ د روسیې په وړاندې اضافي محدودیتي ګامونه پورته کړو بورل وویل اروپایي ټولنه به هم په اشخاصو او هم په سکتورونو باندې د بندیزونو د لګولو په اړه ارزونه وکړي او په دې اړه به پریکړه د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پر رسمي غونډه کې وشي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین مخکې د اوکراین د دونباس سیمې د آزادولو لپاره د مرستې په هدف د جزوي نظامي تحرک امر کړی و چېرته چې روسي ځواکونو په دې وروستیو کې د ځینو هغو سیمو کنټرول له لاسه ورکړی چې دوی له فبروري راهیسې د یرغل پر مهال نیولې وې د پوتین اعلان یو ورځ وروسته له هغه وشو چې د اوکراین په ختیځ او سویل کې تر روسیې واک لاندې سیمو کې له روسیې سره د یوځای کېدو په اړه د رایې ورکولو پلانونه تړونه اعلان شول او دې مسلې د نړیوالو غوسه وپاروله او وی غندله. پوتین د هم ویل چې د روسیې د خاورې د ساتنې لپاره د هغه په اختیار کې د هر څه کارولو ګواښ تشي خبرې نه دي. دغه خبرې په پراخه کچه د روسیې اټومي وسلو ته د اشارې په توګه لیدل شوې. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل په پرونی ناسته کې په دې اړه وویل:
Now it's clear that Russia wants to destroy Ukraine.
دا اوس واضح ده چې روسیا غواړي په ټوله معنا اوکراین لمینځه یوسي. لومړی د جګړې په پایل سره د ملګرو ملتونو چارټر مات کړ. اوس دا ښکاري چې د روسیې پوتین غواړي نه یوازې اوکراین بلکې نړیواله ټولنه هم چې دلته په نیویارک کې راټوله شوې ده لمینځه یوسي. باید په دې اړه باندې یو څه وشي. بورل د اټومي وسلو په کارولو سره اروپا ته د ګواښ په اړه ویل د ټولې نړۍ لپاره یو رښتینی خطر دی او نړیواله ټولنه باید خبرګون وخی. هغه ویل د اروپایي ټولنې وویشت غړي باید د اوکراین لپاره خپل دوامدار ملاتړ تکرار کړي او نړیواله ټولنې ته د هغه نه منلو وړ وضعیت په اړه خبرداري ورکړي چې پوتین موږ ټول ورسره مخ کړي.
اوس په نورستان ته ورشو. د نورستان په مرکز پارون کې د فوټبال غوره لیگ سیالۍ پیل شوې دي. دغه سیالۍ په یو میاشت دوام وکړي او دیارلس لوبډلې به پکې ولوبېږي. جزئیات په دې راپور کې.
په نورستان کې د اولمپیک ادارې مشر حافظ امینی د پیل شوو لوبو او په هغه کې د لوبیدونکو ډلو د شمیر او ولسوالیو په اړه آزادی راډیو ته وویل:
لستی مونومانس کې غوړه سیالي پیل شوې ده. فوټبال سیالي البته د فدراسیون فوټبال نورستان ولایت لخوا دي کې د پدګمټال فرانس سټیوی ټیمونه کشتکی دیوا پښکی واما وایګل کوانت وایګل کانټیوا ټیمونه به لوبي کوي او دا لوبي تقریبا یو میاشت په دوام پیدا کوي. نو دې لوبي کې به ګروپي پښکی به مسابقه پیلېږي او به ګورو چې کوم ټیم فاینل ته ورسیږي. نو موږ یې اندخې نیولې ټیمونه او اوس په مسابقه کې خدای باندې نن مسابقه کې به مټال کول شي شش پپر دوا او امر ټیم ته شکاس ورکړي.
رحمت الله د برګیمټال ولسوالۍ د فوټبال لوبډلې مشر دی. وايي په سیالیو کې د ګډون لپاره په سختو لارو مرکز پارون ته راغلي او پرونی لومړی لوبه د واما ولسوالۍ لوبډلې وګټله. خوشاله يم چې یو ځل بیا په نورستان کې د فوټبال د غورلیک سیالۍ پیل شوه. موږ د پپړوک لارې پارون ته راغلو. دلته مو لومړی لوبه د واما لوبډلې سره وه چې له خمرغه هغه زمون لوبډلې وګټله. په نورستان کې د فوټبال ترڅنګ کرکټ، وزلوبه، غشي وشتنه، پهلوانی، تیګه وشتنه او نورې لوبې شتون لري. هر یوې خپل مینوال لري. د خپلو لوبډلو هڅونې لپاره د لوبو میدانونو ته ورزي او له لوبو خوند اخلي.
له خبرونو ورآخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته لنډه کتنه لرو.
فارن پالیسی خبرونه د امریکا د خزانه وزارت لخوا د سویس یو صندوق ته د افغانستان بانک د کنګل سویش تمنې پر استولو یو لیکنه خبره کړې ده. په مقاله کې ولود امریکا د خزانه وزارت 3.5 میلیارډ کنګل سویش تمنې د سویس یو صندوق ته لیږي. خو د کارپوهانو په حواله راغلي ک امریکا وغواړي او کنه د دغه پیسو ګټه طالبانو ته رسیږي. په مقاله کې د چارو د کتونکو او د نړیوال بانک د پخوانی اقتصاد پو عمر جویاله په حواله راغلي له دغه پیسو د افغانستان پورونه ورکول کیږي او د پټکو دا کار طالبان له مسؤلیت او د خراب اقتصاد له مدیریت خلاصوي. وړاندې راغلي دغه پیسې عام افغانانو ته چې د مقالې په وینا له بیکاری، بیوزلی او ناوړه اقتصاد رنځ وړي کومه ګټه نه رسوي. د طالبانو د اقتصاد وزارت وایند حبیب الرحمن حبیب خبرونی ته ویلي د افغانستان د پیسو زیرمې د افغانانو ملکیت دی او لکلونو راهیسې د پیسو د ثبات، د مالی سیستم د پیاوړتیا او لنړۍ سره د سوداګرۍ د اسانتیاو پر لارو چارو لګول سوي دي. نوموړي ویلي د دغو پیسو د تخصیص، استفادې او انتقال په اړه د امریکا هر ډول اقدام دوی ته د منلو وړ نه دی او باید له سره غور اور باندې وکړي. هندوستان ټایمز ورځپاڼې بیا د جیش محمد وسلوالي ډلې د مشر مسعود اظهر په اړه د پاکستان او طالبانو د حکومتونو په بیلابیلو دریځونو تمرکز کړی دی. په ورځپاڼه کې راغلي سره له دې چې طالبانو په افغانستان کې د مسعود اظهر د اوسېدو راپورونه رد کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د شنګهای په وروستۍ غونډه کې هم وویل چې اظهر په افغانستان کې دی. په مطلب کې ولولو جیش محمد له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او له موضوع د باخبره سرچینو په حواله ویل سوي په تیرو کلونو کې د دغه ډلې شاوخوا 2000 جنگیالي د طالبانو په لیکو کې جنگیدل. د تورو پیسو سپیناوي او ترهګری سره د مالی مرستو د مخنیوي نړیوالی ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس اف ای ټی اف یو اساسي غوښتنه هم ده چې پاکستان باید د مسعود اظهر پر وړاندې اقدام وکړي. لدغه ادارې سره پاکستان لا هم په خړ لیست کې دی او پاکستان هم دا روان کال دوه ځله له طالبانو وغوښتل چې مسعود اظهر تعقیب او توقیف کړي، خو طالبانو په افغانستان کې د هغه حضور رد کړی دی.
اوس به غزنی ته ورشو. د افغانستان د ډیرو نورو سیمو په څیر په غزنی کې اوس په ودونو کې له خلکو څخه خوشحالۍ دودونه او ساتیرۍ اخیستل شوي دي. هغوی نشي کولی چې ډولونه ووهي، اتڼونه واچوي او د خپل پلار نیکه دودونه وپالي. دوی اوس په ودونو کې د خوشحالۍ ډیر څه له لاسه ورکړي او دلته ځوانان اوس پرته له موسیقۍ سندره وایي. نور حال په دې راپور کې.
د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د یو ځوان د واده مراسم دلته لسکونه ځوانان سره راټول شوي ترڅو د دغه واده خوشحالي ولمانځي. دلته نه رباب، نه هارمونیا او نه هم ډول سته، خو دوه تنه ځوانان چې یو د چپیالو پتنوس او بل د غړو ژیړه بوشکه وهي او ځینې نور بیا سندرې ورسره بولي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم په کوژدو ودونو او د خوشحالیو په ځینو نورو پروګرامونو کې زیاتې میلې، ډولونه او اتڼونه رواج لري، خو د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو سره اوس پر دغه خوشحالیو بندیز لګېدلی. دغه ځوانان وایي دوی هڅه کوي چې ځانونه خوشحاله وساتي، ځکه په اوسني وخت کې خلکو د کار روزګار تر څنګ خوشحالي او نور ډیری څه له لاسه ورکړي. همدارنګه په کوژدو ودونو او نورو د خوشحالیو په موقعو خپل دودونه ژوندي وساتي. احسان الله احسان چې د ډیری دغه ډول محفلونو مالګه بلل کیږي دلته راغلی. نوموړی وایي که په ډولونو اتڼونو بندیز لګېدلی، خو ځوانان د یو بل د خوشحالولو او ساتیرۍ په مخه له ځینو وړو وسایلو څخه ګټه پورته کوي.
کله نسی په افغانستان کې په ودونو کې په ټنګ ټکور او موسیقي باندې بندیزونه لګیدلې دي، خو بیا هم له خلکو سره دغه دود او فرهنګ په اساس باندې نه غواړي چې هغه خوشحالي دغه سي بيډنګ ډونګ تیر کی. نو مطلق یو مخ ټک نه دلوي دي، هدي اقل یا کله دریا یا کله یو تال او بوشکه موشکه یو شی راوخل سره ټکوي.
واحد الله بیا یو بل ځوان دی. دی هم وایي له دغه یو کال را په دې خوا چې طالبان په دوهم ځلې پر افغانستان واکمن سوي، نو ځوانان یو څه مایوسه سوي دي. پخوا به په غزنی ښار کې ډیری سندرغاړي اوسېدل، ځینې وخت به خلکو د ځینو خوشیو په موقعو سندریز پروګرامونه جوړول، خو هغه اوس نسته. اوس یوازې همدا د بوشکې او د پتنوس سندرې پاته دي.
کله کچ په خوخی وی د چا زوی به پیدا سو، چا به کوزده کړي و د چا به واده و. نو دغه د کلی ځوانان دغه منکی ځوانان به ټول سره ټولېدا او یو کښنی میل بی بی نیولې و ساتو ساتي ریبو. اوس په مسکی باندې بندیز لګیدلې د ځوانان مایوس یې کله کله شي برابر سي سره. نو بیا ځوانان مبین کدا سی څوک چې لغاړه لري مثلا هغه د اوازونه وریا دی یعنی سره بر سره برابر ولې سناغه یو کښنی سندره مندره وای او ترڅنګ بشکا دریا ام دغه شی وي. نور ځوانان بیا لاس ورټکې یو کله کله یو څوک شرخیږي منطقه مسایل وسرواني.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ډیری ځوانان په وسنی وخت کې د طالبانو له حکومت څخه په کوژدو ودونو او د خوشحالیو په نورو محفلونو کې پر موسیقي د لګیدلې بندیز د پورته کولو غوښتنه کوي.
تاسو لا پیغامونو
محمد ولید شمند ولایت کې د یو سوالیو څخه خبر سره کوم وروره. وښتنه مذاکره طالبان څخه وروره چې موږ ته دغه سپیندور تسمه چې ولله وکړي موږ د سپاس ځای وروره بوم په 200 متره دی بیشی یوال آرام نشیدی پدر تو آرامانی سعی بدون دوبار کشی میکشته اینا کمی داغ نپرام نشد کیه.
سلام علیکم زد ایلمن ولایت مرکز لشکرگاه خبر کنم داغ کمی خبری چرا وای نیبروره هر سری چی وای دا بیلکل دروغ وای نه سنا نه وسرستان پلیسی وسرستان لی لی شری نیولی دا جزو کالی ترلار